آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د کابل پانتون استاد زیتون بهرام د مخکښو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې پخپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی ولاوی سامو د قلملار ټولنې لنوي او فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د شارې صفا په ولسوالۍ کې پرانیست.
د دانیال تریر یو شعر، او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبیح الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتی شاعر ډاکټر زبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربېره پکې د پیښور د بېلابېلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینې ګډونوالو د زبیح الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې، او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوال او شاعر فیصل فرحان چې د زبیح الله حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل. د زبیح الله حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي، او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغله فاران زیاتوی
کیسه کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کوم یو دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کوم دی زیات استعمال لته. تر څو په شاعرۍ کې د درې قسمه چې کوم دی تخیل تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعرۍ کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه، او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږجیبي شاعر عباسین یوسفزی غونډې ته د زبیح الله حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې، په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغه سې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او دایې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په ست طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، داغه تنقیدی رائے خپل ورکوي. مزه دا ګڼم چې په کار دادا چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي، او څنګه چې د کابل د پېښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ څه فرق نشته، داغه ځای لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري، او د دې ځای هلته نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم، او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر بخښي.
په عین حال کې ډاکټر زبیح حسن د خپلې پنځمې شوري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي.
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي، او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل کې سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کو، خپل دردونه سره شریک کو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج دي شعر را وسپړو، او د شعر مقام د ټولنې په رغونه کې واضح کو یو بل ته سي. مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو، او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونه ورده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبیح الله حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعه هم شوې وه، چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر هلیځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې لمشر متی ولا ویسا سره مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی متی ولا ویسا د قلملار ټولنې مسؤل ستړی مس
نیکلی او سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول همکاران او ټول اوریدونکو
ویسا صاحب تاسو خو څومره څه خبر یم تاسو په هند کې هستی او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې ده د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی په دې رخصتی کې مو څه څه کارونه وکړو چې راغلی هستی
خدا ځل سره غلم په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي شونځي پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه کارونه ټول موږ د ټولنې لخوا خلاص کړي وو خلک مې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار زابل میدان وردګو کابل په دې ولایتونو په ولسوالۍ کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي لکه څنګه د هرات فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم د ښوونځي څخه مې لیدنه کړې ده دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسي په برخه کې مرستې کړې دي او هم مو بیرته چې مخکې ما ستاسو سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غوښتلی کړی و کتابونه مې راټول کړي وو تقریبا 4000 کتابونه راټول شوي وو چې دغه په نتیجه کې مې په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیستی چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې یو د مرجع په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو او هم داسې پلان لرن چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري پرانیستل شي او هم دغه کمپاین نور هم غوښتلی شي او د هغه په څنګ کې مو بل د کرتاسي په برخه کې د چوکۍ او میزونه یو کانټینر مواد چې مل اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلې وو چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي هغه راته استولی یو کانټینر مواد په کې میزونه چوکۍ د شپخانو کټونه بوټونه او د ماشومان برخه د لوب د نشان او د کرتاسي و چې هغه په کندهار دولتي پونتون سره د چوکۍ او میزونو مرسته وکړه او هم د کندهار کډری روختون چې د پونتون روختون د علاقې سره د کټونو مرسته وکړه او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه و چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاس ورکړي وي او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي لاغوی سره د یو نیم سل ماشومان سره د ویلچرونو مرسته کړې ده او هم څو ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نور شپخانو سره مرسته وکړو د دې په څنګ کې په کانټینر کې یو د غسپینې ورکې یا ایپور کومي ورکه چې د دې د پرنټ لپاره په کاروي هغه به د یلمن پونتون د روزګان پونتون د کندهار پونتون سره مرسته وکړو دا مواد کدای شي دایمي سي یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول ګمرکات خلاصول تر هر ولایت پورې ویشل د ټول کلمرا ټولین لخوا څخه کیږي او لیجل تر افغانستان پورې هغه د افغان محصلینو چې رونانو ملي مسلحې مشرکی وی هغه رلیجی
مخک چې وو تاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لکه کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده د خیر یو ګام ده د خیر یو اقدام ده چې غویم تاسو سره په دې کار کې دا سهیم دی او برخه وخصه تاسو ځینې غونډې هم لري چې معمولا په ولسوالیو کې هغه غونډې مو جاری ساتلې دي ک قطسه وی دي
ان یزای صاحب موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو یعنی پر عامه پوهاوی چې خلک دې تجربه کړي د شونځي ساتنه او کې خلک په معرف کې شکیل کو یعنی دوی دې ته واڅو چې جون ته تعلیم اجازه ورکړي د شونځي ساتنه او کې هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د شونځي مخه نیسي د زده کړو مخه نیسي لا غوي مخه باید خپل ولس ونیسي یعنی ولس دولت سره باید په دې برخه کې پرامکاري وکړي یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونه ته ځتلل يم پرا او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو زابل ته د ولسونو سره ژغیدل يم په ډیر ژر وخت کې ډیر ښه نتیجه مرکې یعنی په ډیرو سیمو کې ولس دې ته جوړ کړی دي چې په کوم سیمو کې شونځي بند وو یا شونځي موجود نه درلودي دوی د تړون په شکل باندې چې د شونځي ساتنه بم کوي او انجونی بم د الکان په شکل باندې شونځي ته استوي نور کارونه په وزارت کې د مکتب ورته منزور کول مکتب ورته رسمي کول هغه ټول کارونه موږ د کلمدار ټولنې لخوا څخه کوو
ویسال صاحب یو بل سلسله هم و د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده
مخکې ما ویلو د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت مې اخیستې وله چاپ سوې نه وه، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د کوبکو په نامه باندې یو مجله وه، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه یې ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیاتو لپاره وي او نیمه برخه به یې د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت، د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دې وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالیو پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپېږي، خو ډېر کوشش به مې هم دا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې، کلیوالې سیمې، هم هغو ته د مجله ورسوو.
ویسا صاحب، په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېرش څخه زیات ښوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوری دی، هغه ورته معرفي کوو، لکه په کابل کې د اشنا پوهنتون سره، په ننګرهار کې الفلا پوهنتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پوهنتون سره، او په کابل کې د کاروان پوهنتون نورو پوهنتونونو سره به هم خبرې روانې دي چې د هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تېر کال هم او سږ کال هم د هند هېواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خوندې او هغه سیمې چې جنګ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. دریم برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بند دي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کمی لیسې یا کم روزنتونونه مدرسې چې لیلیا ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تیر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړې ته لاسرسی نه درلودي خوندې او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوي یا په داخل کې ورته شخصي پوهنتونونه ته معرفي شوي دي د ټولنې لخوا څخه شوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ کلملار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی، هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینومینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، یوه افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلور میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤول پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومانو سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم، د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي، دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي، دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي، دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډه همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده ته استو تر څو پوري چې د پوهنې بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو یو ښوونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري داغه دا وکړي. د وزارت سره مې خبرې هم کړې دي، تجارانو مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه زیاته ژوندی اوسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب نړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات را ته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړی دی او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څرنګه چې له نوم نه یې پیدا ده، د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی، او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیریست ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې اته په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې، چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و سره ټولې کمه، دا مال خپل دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي. په خپل باز کتابخانه ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، هاته ل انټرنیټ مخصوصا دغه عکسونه چې مارا ټول کړی دي دا ډیر سخت و، هاته انټرنیټ کې کله نه پیدا کیدله.
جنجالونه خو هم تبن ډیر ګاللی زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلی دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو مم د سکړې دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سکه معلومات اترا کوي او دا راته وایسته چې په نهایت کې هدف متسو ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پیږي معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې اته یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده، نو شاعران هر کله یاد سوی دي، هر کله یاد سوی دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کور کار ته وهڅو، او یوازینی لار همدغه د موږ خپل خويندې تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه خزیدي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. ما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږیږي چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی ده چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوا او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده، او هر یوې ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله د ریاست په دوره کې، البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه، ما په هغه دوره کې خځه خپل مطالعه او ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډیر نور کارونه کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ما ته نه کاو چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ما ته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه د دې کیسې دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله. او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپل ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که نو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکلیفزم درلود.
سلو کلونو،
بله
تیرو سلو کلونو کومې مېرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې هم کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیله ده، ولی ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. دا خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول مېرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټ ایښودونکې د مېرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ما ته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته، بیا مخصوصا د ښځو لپاره داسې. ما ته دونه جالبه خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته یعنی د کله سه مهاجر او خاتمن د طالبانو په وخت کې وه، یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرې په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوې، پسې که به په همدغه څلر ویستو مېرمنو باندې اکتفا کوي؟
لومړی سر کې ما دا کار شروع کړه، یعنی د دې معلوماتو راټولول. ما فکر کاوه چې شاید دا به ما ته پخپله ډېر جالبه اوسي، ولی کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډېرې تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنه د دې پیړۍ، اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای چې دي تقریبا په ښارونو کې دي.
بله،
دا مېرمنې چې تاسو معرفي کړې دي، د کلیو له مېرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې هم ځینې مبتکرې مېرمنې یا حتی داسې مېرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی، خو هم تیرې شوي دي. امکان لري اوس هم داسې مېرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو مېرمن شته، مثلا مېرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي. دا په خپل د هلمند ولایت کې د ماچی ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنه مېرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې دي موږ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهېږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد. دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتمن به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و دا به معرفي کېده. حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی عقیده چې معرفي سي، یعنی ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډېره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډېره زیاته.
خوشحاله دی،
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
در واخه دانیال تریر پښتو شاعری لا نه ده چاپ شوی، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمیر نه چاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و. تازه یې د ژوند په 15 پسرلی پخې خو واچه نوای په مری کې واچه شو. د د پښتو او اردو شاعری په باره کې کره کتون کې په دې نظر دی چې شعر د فکر او تخیل له اړخه پوخو او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، پام مو ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غند شار دی حدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوا عکسونه، په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوا عکسونه، یو پکانو تعمیر سوی بل شدو څخه جوړ سوی، یو پکانو تعمیر سوی بل شدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، ستا بدن دی کمحل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیر قلندرا زما د شګو سمندرا، ای فقیر قلندرا زما د شګو سمندرا، ستا پر غاړه زما کور وو لوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلتا چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلتا چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن باس مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، په تیر باس کې مو د کیسې د نثر په حیثه کې راته ویلي وو چې نثر باید تر وسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی ډیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیثه کې راته ووایاستئ چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا په کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله وارې داسې هم کېدای شي یوه کیسه وار له واره په ډیالوګ باندې پیل شي، شروع شي. کله کله وارې اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه را ورپېژني په تشریحي توګه باندې، وروسته بیا دوه نفره درو نفرو په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. حتی دغسې هم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګ ونه لري، خو بیا ما په نظر باندې بې خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپله په کیسه کې ژوندی والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط یې کیسه ژوندی کوي. خو دا ډیالوګونه باید سره کم ولیکل شي، د خپلو تجربو به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به هم بیا راته ووایاست، خبرې به ما هېروئ. کله کله داسې چې یو سړی په دې کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا دې کلیوال داسې یو رقم وغږوي لکه یو مامور سي، دې سکم بیا راته
دغه خبر ته زبیت راسم. ما ودل لومړنۍ خبرې، فرضاً د ډیالوګ که د کیسې پیل کې راول، داسې راوستای سو وار له واره: هلو، د پولیسو ماموریت ته؟ هو. ټلیفون کوي نه؟ ژر راسه، اسمه سندلته کور ته غله راغلي، دا ډیالوګ باندې به کیسه پایل سمه. وروسته بیا فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا وروسته دا سړی پولیسو ماموریت ټلیفون کوي. دا د کیسې وروسته یا په منځ کې په کیسه کې راځي. هغه ځای ډېر مهمه ده. اوس به بېرته تاسو پوښتنې ته راسو. ګوره، فرضاً که یو لوستی سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغسې یو څوک چې پوهنتون یې ویلی او دا کلي ته ولاړ شي. مثال د خبرې، هلته یو دهقان ده، هغه پټي کې غوایي دي ورسره، او کولبه ځمکه کولبه کوي. که دی ورته ووایي چې احمده یا محموده، دهقان ته ووایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژۍ نه استفاده نه کوي، او دهقان په ځواب کې دا وایي چې مدیر صاحب، یا انجینر صاحب، یا ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژۍ خو پیسې غواړي، زه غریب سړی یم. دا طبیعي
خبره خراب
ده. خبره خراب ده. صحیح ده، که چیرې دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکی د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټا پاس له خودی راسي، دا کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه سی ورته وایي چې نوې ټکنالوژي نو پیسې غواړي، دغه عیب ده. زما په نظر په ډیالوګ کې د دې نه د امیا دفتر ده چې هر څوک باید له خپلې سوي، له خپلې پوهې، او په اجتماع کې له خپل موقف سره سم وژغو. دا ستبی راځي، فرضاً که ډاکټر یا انجینر ورته وایي چې فلانای ولې نه نوې ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، په طبیعي توګه دیقان اول خبر باید داسې څه، یعنی نوې ټکنالوژي څه شی ده، هغه باید تشدیق ستراکتور رو بس فرضاً تریشر و دغه شی دلته باید پوسی. له دې نه مې دفتر ده چې هر څوک له خپلې سویې سره سم باید خبرې وکړي. که ډاکټر یې بته در نه مات خوند راکوي چې ډاکټر هم دغسې، انجینر هم دغسې پیچلي خبرې وکړي، کیسه کې
یې ځکه هغه باید پوه سي په دې باندې چې له چا سره غږېږي، او هغه د دې برداشت کولی شي که نه. یو بخښي، یوه کیسه داسې ما ته هم رایاده شوه. زموږ یو کلیوالو څه جنجال وو په ولسوالۍ کې، نو هلته ورغلی وو، خو ماښام مازدیګر چې بېرته راغی، د جوماتوالو پوښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی، والله له سهاره تر مازدیګره ورته ناست وم، دوی په خپلو منځو کې سره غږېدو، لغتونه سره کوم یو پوښتنه ځینې وکړه څه شی وو، والله نور خو مې ډېر و، نو خو ټول مې نه دي په یاد، یو مې په یاد ده حتی.
دا دغه ده فرزان همدغسې. کله کله بریا څوک مجبور سي په کیسه کې، فرزان که بیا هغه سیمې بیا، یعنې کومه پروا نه لري چې هغه ډاکټر یا انجینر زراعتي ټکنالوژي ولري وایي هغه په ډیالوګ کې پروا نه خو دلته به ول مشکل لسی کدا ځین لوستون کې په دغه باندې ونه پوهیږي ما مخکې ول سي مش فار سویه باندې لوستون کې لرو یو څوک دا یو سواد لري نو ول لاندې څوک لوستای سي هغه هم خوند ورنخني کوشش پاید وکړي لډیر لغت پرانی نه په اسلام باندې ډډه وکړي په ډیالوګونو کې بل خبر ده دوامه خبره په ډیالوګونو کې له تکرار نه باید مخونی سګور زه بل مثال درکوم یو نفر راځي بل نفر ته وایي احمد په کور کې څال ده محمود ورته وایي په کور کې قرار کړی ده دوه نفر په اول ډیالوګ خو معلومه سوسی احمد له محمود د چې په اړه باندې پوښتنه کوي په کور کې څه حال ده دوه نفر وایي په کور قرار کړی ده دغه په کور کې دوه ځل په کور کې دا تکرار ده که یوازې ولې قرار کړی ده مفهوم را صحیح ځکه پوښتنه ورنه شوی سي هدف کور ده یعنی دا سپیلوګونو کې دغه ست تکرار مخه باید ونیسو په ډیالوګ کې یو بل مهم خبره ده چې فرض نه کوو کله کې هغه د کیسې هغه محیط هغه د کیسې هغه مکان مثال خبره د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف په ډیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه سی په کیسه کې دی دغه مکان سره سیار زار زایسته دغه سره باید سم دوی وژغو ګوره اوس د کندهار خلک منو ته سیبان وای ک په کیسه کې یو څوک له دینه پښتنه کوي چې احمد یا محمود سچوال دی منو اصلات څنګه دی دا سره د کندهار نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغه سیبان وخت وای ونو ته درخت وای دا د دوه غټ لري یو د چې که هر هغه څوک چې په مغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري په مغه ژبه په مغه اصطلاح باندې خبرې وکړي خپله کیسه واقعي بریش بل خبر ده چې پرته د دې چې بوجوه یوازې همدغه دوه ډیالوګ هم په دې کیسې پیل کې مثلا موږ پوهیږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسېدونکي کندهار ولایت اوسېدونکي دي ځکه چې بل څوک یې نه وایي دغه داسې موږ مثلا مڼو ته سیبا نه وایي مڼې وایي او درخت نه وایي ونې وایي دا د خپله کیسه خوندوره کوي یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زه یم د ما کیسه د مشرقي کې به پیښه شوي دا کرکټرونه هم د ما غځای دي زه باید پوسم چې مشرقي وال کومه اصطلاح باندې کومه ژبه باندې خبرې کوي آیا دوی مڼه ورته وایي که کسی ورته وایي که زه ووایم چې احمد فرضاً د مشرقي و د جلال آباد و ننګرهار و او ده وویل چې ماته یو چرک سیب راوړه فرضاً نو خو لوستونکی ما پورې خاندي چې ورور ته اول د هغو خلکو په هغه لهجه باندې په هغه خبرو باندې په دې باندې ځان وپوه و چې هغوی مڼه ورته وایي که سیب ورته وایي بیا یې راوړه او کله کله وایي مونږ هغه په تېر بحث کې د ژبې په اړه باندې نثر په اړه باندې بحث وکړو که تاسو زنده غسی خبرې چې هغه به نور خلکو ته ناشنای دي نه اصطلاحات دي چې سیمه ایز لغتونه دي هغه به ډیر اسانه ده یو ځل په قوس کې معنی ولې کابل وسونکې ترپایا کې معنی مونږ لیکي پویږي دا یو ځل پوسه وای نه نو دا هم ډیر مهمه ده په ډیالوګ کې
احمدی صاحب یو خو دا ویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږو د دین علاوه نور څه خبرې دي چې ضرور دي
او فرضا یو بل خبر دا ده چې کچیر موضوع جدي پیښه جدي کله کله دغه سکسیل ولا مثلا دوه نفر جنگ یو ځل یو خبرې کوي لیکچر ور کوي خبرې کوي تقریبا په وسلو کې لا شل 15 ډیر ثانی یو دوه پاراګراف خبرې کوي بیا غدا ثانی سی بیا غبل خبرې کوي یالا چې موضوع جدي ده دا طبیعي نه د ګور پادي ژوند کې د احساسات په وخت کې دي شور مشهور په وخت کې دي شخړو په وخت کې دي خطر په وخت کې دا نه د چوک لیکچر ته پرېږ او تاغاش ورته نیواله یو بلغې باید ته خبره وکړې نه په دغه سیالاتو کې باید ډیالوګونه لنډ وي که یوه خبره هغه کوي یوه خبره باید دوام کرکټر وکړي دا ډېره ضروري خبره ده کله کله وایي اوږدو ډیالوګونو ته موږ ضرورت لرو په کیسه کې دا بیا خپل شرایط لري مثال خبرې تاسو کیسه لیکئ هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناسو کسانو ته خبرې کوي هغه طبیعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکړي هغه بیا لنډې جملې موږ نه سو ورته لیکلی مکالمه نه ده مخامخ خبرې نه دي یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې یو څوک نصیحت کوي یو مولوي صاحب نصیحت کوي یو عالم نصیحت کوي هغه که بیا موږ لنډ ډیالوګونه هغه ته راوړو هغه بیا طبیعي نه معلومیږي پرېږده چې هغه اوږدې خبرې وکړي هغه بیا منطقي ده خو د هغه په دې خطر باندې چې دغسې د اوږدو خبرو د اوږده ډیالوګ مخنیوی مې کړی وي دا هم بیا د ډیالوګ د ماتېدو لارې چارې لري فرضاً اګه یو څوک خبرې کوي څلور پنځه جملې ولیکه یو پاراګراف ولیکه بیا ورسره وایي چې وایي ټخل خبرو ته دوام ورک یا یو پاراګراف ولیکه بیا ورسره وایي چې ستونه مثلا وڅو یو ګلاس وبې وڅښلې بیا نور خبرته یعنی دا مګه د ډیالوګ سید چې مثلا یو یو جمله دوه جملې نه دغه ډیالوګ یو څو جوړه لري خو هغه لډیرو خبرو نه یې مش په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماته ولای سم د ډیالوګ په اړه باندې ورسوي خبره یا بل خبره دا ده چې ک فرض موږ فلم وینو دلته صدور نه پاره دي د هر وخت سره معلومه ده امي وینو امي خبري اور لغلیدون کی نه غلطیږي دا خبره چا وکړه چا ونه کړ ځکه چې ویني امي ویني امي اوري مختلف چیرې دي صدور نه پاره دي خو کوموش په لیکنه کې پلان ډکس کې په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو احمد یو خبره کوي محمود بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي څلور ډیالوګونه دي دا بیا خپل غدی دی لوستون کې ذهن یو قسم مخشوش کیږي دا ډیالوګونه ورنه غډیږي غنه پوهیږي دا خبره اوس چا وکړه حتی دا سعید فرزند پلکې دوی معرف کوي او یو کرکټر هم ناراضي چې څلور نفر ناستي پولیسار باندې ناستي احمد ده محمود ده فتانه ده فتانه دا خبرې کوي معرفي خو وکړه خو وروسته بیا لیکوال اغل وسط کې خو دوی نه ویني دا مخشوشتیا منځ ته راوړي لغه نه لاره ورکوي چې اوس دا خبره چا وکړه زه خپل هیڅ کله تر دود اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم
د جنگ او سولې کرکټرونو وای دومره ډیر دي پکې چې تر نیمایی ځینو کسانو لوستی وو چې بیا یې ماته دا خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نه سو کړی ځکه ټول مو هېر کړو چې دا کوم یو دی
دا کوم یو دغه په کرکټرونو ډېر وو دغسې جملې ډېرې سي خبرې ډېرې سي دا طبیعي خبره ده چې لوستونکي له ذهن نه وځي خو کله کله ور یو څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډېرو کرکټرونو ته ضرورت سي دا بیا ډیالوګونو په منځ کې تصویرو باندې د لوستونکي تور ښودلای سي نوم په خپل باندې ورشودلای سي داسنه کړه رامه چلته احمد ولیکل سي بیا د لوګو لیکل سي کور نور لار دي دغه غل لپاره مثال د خبرې څلور کرکټر دي احمد د محمود د جو دوه نور دي نصیر د عمان سره د دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي سي دا خبره محمود وویل محمود ډیالوګ راځي د خسر بیل سول دوستون ته پوښتنه سي اول خبر دي احمد و بل دي محمود و درېم خبر ده سي عمان صاحب خبره کې ورول ویت دا ډیر وویل وویل دام دی ډیالوګونو شبه له خواند او باس خواند ور ناراضي دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې مثلا اول کرکټر و خبره کوي بیا غل لیکوال لیکي مثلا دوم کرکټر وټخل دا د خپل خبره دغه سی وکړه یعنی ډیالوګونه په متواتر پر لپسې توګه کوم شته او غل وسون کې لار ور کوي دا اوس څوک خبرې کوي دا خبره د چا و یعنی تر وخت په لاسه پوری باید کم کرکټرونه دوا یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري کبه ډیر سی بیا غزین لار چاره دي سی بیا تصویر باندې په تشریح باندې یو بل په نوم اخستلو باندې په دغه باندې بیا غل وسونه کې په اوله سوسه دا خبره افغانی کړي
کور مودان ډیر
منل تاسو ته منل
لاس می بند جبا می بند دس ناست ما دیدر لکه ناس وی بازر ما تی پا ما خام که بازی گر لاس می بند جبا می بند دس ناست ما دیدر لکه ناس وی بازر ما تی پا ما خام که بازی گر لکه ناس وی بازر ما تی پا ما خام که بازی گر پخلا او پټیس ترګي د بل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنندار کې تو مشغول د سانو بار د بر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه د بر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه لبنه د تند مړ شو د مسته تش سار زوانه د غم ما خام د پیره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبي سوکر پر خبر ندی چا برابر کړي نبي سوکر پر خبر تخاری چی بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گدانا کبی نظر ستا برزن لری پچال کی دزوال استاز ناس پی دل پسو کتا کمال دزوال استاز ناس پی دل پسو کتا کمال وقت و جند غف کاریان دی چی خوما همی سی جال کی وختو کې دې تراشو د مرګي استاز سپینا قسمت دې د کو د دستر کو پر جبینا قسمت دې د کو د دستر کو پر جبینا.